السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کلای کوم پایلې د سات په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل ټولو ډیپلوماټیکو استازولیو ته امر کړی چې د افغانستان اتباعو ته د کډوالۍ یا هرې بلې بڼې ویزې صادرې نه کړي. رویترز خبری آژانس د دې وزارت د هغه مکتوب یوه کاپي ترلاسه کړې چې د جمعې په ورځ د خپل ارتباطي سیستم له لارې ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو ته استولی دی. په مکتوب کې همدارنګ له استازولیو غوښتل شوي چې د هغو افغانانو ویزې دي چې د جمعې له ورځې مخکې تایید شوي نه صادروي او کومې که چاپ شوي وي هغه به په آنلاین او فزیکي ډول بې اعتباره کیږي. په دې بندیز کې د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړې ویزې هم شاملې دي. د افغان یوک سازمان مشر شانوان دایور چې امریکا ته د افغانانو د لیږلو په پروسه کې مرسته کوي ویلي له شک پرته دا د امریکا د حکومت د هغو هڅو نتیجه ده چې له میاشتو میاشتو ورته کار وشو. د دې سازمان په وینا له 2021 کال رئیس شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته تللي او 215,000 نور د خپلو غوښتنلیکونو د پروسې بشپړولو په تمه دي چې په دوی کې 180,000 د اس آی وی کیس لرونکي دي. دا ګام وروسته له هغې واخیستل شو چې د رحمن الله لکنوال په نوم یوه افغان واشنگټن ډی سي کې په ډزو د ملي ګارډ دوه سرتیري ټپیان کړل چې یوې سرتیري د ټپونو له امله وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به په دوحه کې له افغانانو او نورو اړخونو سره د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر مسایلو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې بینټ به د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې په دوحه کې وي. ملګرو ملتونه په افغانستان کې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانانو ډېر لومړني حقونه تر پښو لاندې کړي دي. ریچارډ بینټ به په دوحه کې له قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي د افغانانو د بشري حقونو لپاره په ګډه کار وکړي. طالبانو که څه هم افغانستان ته د بینټ پر سفر بندیز لګولی خو ملګرو ملتونو په 13 اکتوبر میاشت کې د هغه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړل. اوکراینی مرکچیان د امریکا متحدو ایالاتونو ته روان شول چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو د پلان پر شرطونو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. تمه کېږي د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا د مشر رستم اومرویوف په مشرۍ دغه پلاوی به نن یکشنبه په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په امریکایي چارواکو کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبو، ځانګړی استازی سټیف ویتکاف او د ولسمشر ټرمپ زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر شامل دي. ټاکل شوی چې ویتکاف وروسته موسکو ته ولاړ شي تر څو د روسیې له لوړپوړو چارواکو په ځانګړي ډول له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا به له جنوري رئیس له پوتین سره د هغه شپږمه لیدنه وي چې ترسره کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي ډول ولسمشر اسحاق هرزوګ ته د بخښنې غوښتنه سپارلې. د اسرائیلي ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې دا غوښتنه غیر معمولي او پایله لرونکې وبلله. په بیان کې ویل شوی ولسمشر به د ټولو قوانینو په رڼا کې دا غوښتنه په مسؤلیت او صادقانه توګه ځواب کړي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې هرزوګ ته لیکلي وو چې نتنیاهو وبخښي. هغه مهال د هرزوګ دفتر ویلي وو چې دا به یوازې هغه وخت ممکن وي چې نتنیاهو په خپله رسمي د بخښنې غوښتنه وکړي. نتانیاهو په امانت کې د خیانت، رشوت او فساد په دریو قضیو کې له 15 کلونو راهیسې تر محکمې لاندې دی. پر هغه تور دی چې له سوداګرو څخه ډالۍ او مالی مرسته ترلاسه کړې، پر رسنیو د نفوذ هڅه کړې او له دولتي واک څخه ناوړه ګټه اخیستې ده.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
در روخت خبرونه تمو زنوری از نوری هر کلای کوم. په افغانستان کې ژمی ته په ورنږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره یو شمېر ناروغۍ د خلکو په تېره د ماشومانو ژوند تر نورو ډېر ګواښي. له سړې هوا سره چې تودوخه کمیږي د تړلو ناروغیو لکه تنفسي سینې او بغل او نورو د خپرېدو خطر زیاتېږي او دې ته په پام چې په افغانستان کې ډېری خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي خدمتونه په ډېرو سیمو کې محدود دي، د دغو ناروغیو او د مړینو خطر هم زیات دی. د خبرونه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میل مده. ډاکټر صاحب کلیوال، خبرونه ته ښه راغلاست. لژمی یا یخنی سره تړلې ناروغۍ خو ډېرې زیاتې دي، که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې کومې ناروغۍ ډېرې خطرناکې دي؟
ډېره مننه نور صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته او ستاسو ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او خدای دې وکړي چې د ژمي په دغې سړه هوا کې بل خیره ټول اورېدونکي او تاسو یو څه ګرم اوسېږئ. په سر کې خو اول د شنړی کې نورې ناروغي هم ډېرې دي او موسمی ناروغي باندې موږ تاسو نن یو څو مهمې خبرې چې دي چې روزمره ورسره موږ مخامخ کیږو. هغه کې هم تنفسي ناروغي دي. په تنفسي ناروغیو کې ډېرې ناروغۍ دي، یو هم پکې سالنډۍ دی، اسما چې ورته وایي، سینه او بغل دي، توبرکلوسس دی، یا نورې د تنفسي لارو ناروغۍ دي زیاتره په افغانستان کې، خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس کومې ناروغۍ شروع دي تنفسي، هغه کې هم یو د سینه او بغل دی، نمونیا. نمونیا په خپله باندې دا د سږو یو ډول ناروغي ده چې اکثره وخت په ډېرې هغه کسان چې هغوی د سیری خدمات څخه لري وي او یا دغه وایروس سره مستقیما مخامخ وي، خصوصا په اوسني وضعیت کې خو په افغانستان کې ماشومان ډېر کلک نیولي دي، سره دې چې په ختیځه سیمه کې خو کمپاین شروع دی او عامه پوهاوی او واکسینونه هم روان دي د شری په مقابل کې، ځکه شهر چې دی دا په خپله باندې نمونې ته لاره هواروي. نو ډېرې ناروغي دي، خو هغه کې هم دا موږ راوخلو سالنډۍ ته راوخلو چې ډېر زیات خلک په اختدي. دا یو مزمنه ناروغي ده تنفسي چې اکثره وخت د ساه د لارو چې کومې برخې دي چې دا موږ تاسو په ساه خلو دا التهابي کیږي او تنفس ستونزمن کیږي، ورسره خصوصا موږ تاسو ګورو مخې بیا د دې توخې په ځانګړي ډول د شپې د خوانو ناروغ راپاتېږي تر ډېره وخت پورې، مخې توخېږي، ساه بندېدلی، تنفسي تنګواله ورته پیدا کیږي، ساپ زور زور اخلي، یا په دې خپل باندې په سینه کې ویزي، یا د سیو رقم ته خرپاره غوندې وي کنه، شنګاره غوندې په اصطلاح باندې، د شپې د سینې سختواله یا فشاري ورسره ناروغ تنفس په صحیح معنا باندې نشي اغستلی چې بعد هغه څومره ضرورت دی چې بعد تنفس وکړي. نو دا ټول هغه ناروغي دي او نخې نخانې دي چې اکثره موږ په دغه بعض مریضانو کې ګورو چې تنفسي ناروغي په دغه امراض باندې اختشوي وي.
هغه اصلي عوامل څه دي؟ سړه هوا معمولا په ژمي کې خو غني کورنۍ د تودوخه لپاره لرګیو، ډبرو سکرو او نور څخه کار اخلي، او خپل د لوګي څومره د ناروغي خطر زیاتوي.
ګورې لوګي چې دا یوازې نه په تنفسي ناروغي پیدا کوي، بلکې پر روان باندې د انسان تاثیر کوي. دا معلومه ده اوس تاسو وګورئ په نړۍ کې دا تقریبا 2015 په کال په اخیرو کې یو سروې شوې ده، نوې ډیلی د نړۍ تر ټولو ایئر پولوشن ډېر یو چټل هوا لرونکي ښار دی. علت دا دی چې یو خودس د موږ د نړۍ تر څنګه اول موږ خپل وطن په کار دی، په اوس تاسو وګورئ په کابل کې دا وګورئ ورور دغه نشته، لرګي کم دي، خلک اکثره د زغالو نه استفاده کوي، بخره زغال استعمالي کې دا لوګړه چیرته دی. یو دوه خبره دا ده چې دلته کومه تاسو وګورو اکثره خلک چې دي په دغه خاریاتو کې د دې ترڅنګ چې دا لوګي او دا شیان د دې موادو نه استفاده کوي، سیګریټ وګوري، د موټرو لوګي وګوري، دا ټول هغه خبرې دي چې دا خپل باندې دی دغه تلار هواري د تنفسي ناروغي ہوتا. لکه تاسو وګورئ په کابل کې اکثره موږ د افالو شفخانو ته چیلال شوې ګورو، ماشومان بیچارهګان ډیر ډیرې برخه چې دا په نمونیا اسما په دوی باندې اختشي وي. دوه خبره دا ده چې دا خو افغانستان خو لري هواد دی، په یو کوټه کې تلور 15 شپږ تر لاسو پورې نفر ناشتي، په دغه کې یو دا نه دی د زکام یا د یو کوم بل تنفسي ناروغي ولري چې یو بل ته انتقالېږي، همدغه نمونیا شولا. نو دا یو نفر په دې کوټه کې توخیږي، دا 15 نفر یا 10 نفر ټول دغه کیږي ورسره اخته کیږي. زما څومره د درې ما خبره ده چې لرګي کوم دی، یو دوی اکثره د زغالو نه استفاده کوي، چې زغال په خپل باندې او کاربون ډای اکسایډ په دغه کې زیاتوي او اکسیجن کمی په هوا کې، دا په خپل د تنفس کوي او دا د ناروغي د راتګ لپاره غاټ لار هواري ده چې کیږي ورته. نو دا خو چې ولدا د برق سیستم له ګډوډ شوی، نو دا ټول کې کسي کسر راجمه کو، دا ټول خبرې دا په دې باندې دلالت کوي چې دا د تنفسي ناروغي او ریټ چې کله لوړیږي په ژمي کې یو لټونه پکې دغه دي چې دا ما مخکې ذکر کړی.
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال. بلې د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او کومه پوښتنه لرئ کولای شئ چې له ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال څخه مطرح کړئ، تاسو به هم حتما ډېرې پوښتنې لرئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې لاره کولای شئ چې راسره تماس ونیسئ، 00420601212209. بیا تکراروم، 00420601212209. دا نمبر در سره یادداشت کړئ، ازادي راډیو واتس اپ شمیره ده. ډاکټر صاحب کرا شو دغه د حاد تنفسي انتاناتو موضوع ته د هم د وایروسي ناروغیو لډلو البته لکه فلو چې د او سخت زکام لامل کیږي که په دې اړه لکه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه حاد تنفسي انتاناتو کې کومې ناروغي راځي.
حاد تنفسی ناروغی کی اول برخه کې چې ده پخپل باندې انفلونزا ده. انفلونزا چې ده د پخپل وایروس ته د یعنی د دبليو ایچ او په کریټیریا کې په اول لاین کې دا ناروغي ده چې دا تاسو څنګه دغه کوي منیجمنت کې وبد دې لپاره کار وشي. ورپسې راځو نمونیا ته. اوس دغه نمونیا چې ده خو چې پیدا شوی ده داسې نه ده چې دا یو انسان کې پیدا شول او بس همدغه د ونیول نور ته نه نه کچیر دا ناروغ په څو ځایونو کې کینی په څو ځایونو کې د خپل وایروس خوشی کوي. حتی زموږ استاد خصوصا په افغانستان کې خدا ټولنیز ژوند دا رقم ته دی چې ډیر خلک سره ګڼه ګوڼه ډیره وي او دوی پکې اوسي. د انفلونزا د ټوبرکولوسس د پخپله باندې چې دا بیا وروسته د سږو د ودرېدو یا د ریسپیریټوري فیلر سبب کیږي یا تسږي پکې ودرېږي اوبه پیدا کیږي پکې اغاسما د نمونیا د انفلونزا د دغه ټول ناروغي چې د تنفسي ناروغي دي او کولای شي ژوند ته تهدید پیښي.
تاسو د انفلونزا او لپاره ژمی کې معمولا انفلونزا ډیری خو په ډیرو هیوادونو کې معمولا د انفلونزا لپاره واکسین شته. اکثرا خلک مخکې دي چې یخنی پایل شي یا ژمی راشي خلک ځانونه واکسینوي. فکر اوس په افغانستان کې د انفلونزا د واکسین هغه دوت شوی دی کنه؟
مننه. ګورې په ټولو هغه هیوادونو کې چې هلته د تعلیم سطح لوړه ده او خلک اکثریت چې دوی تعلیم یافته دي په دې وختونو کې دوی د ماشوم د پیدا کېدو سره سم دوی هغه د واکسینیشن چې کوم پروګرام دی دا په بشپړ ډول باندې دوی ترسره کوي. په افغانستان کې دا اوس د ایچ ان انفلونزا لپاره دوی واکسینیشن یو پروګرام یو پروسه شروع کړی دی چې باید دا وشي. خو دا غینه مخکې اوس میزل دی یعنی دا یو چیلنج دی چې دلته برابر شوی دی او دغه کیږي روان دی. دا پروګرام په ختیځه سیمه کې ما مخکې هم درته ویل چې دلته دا کمپاین شروع دی او دغه کیږي. ورته ولی ایچ انفلونزا چې دا داسې واکسین نه لري چې دا دوامداره دغه کی معافیت تاته درکي. یعنی که دا واکسین ته وکړي شاید یو څو کلونه وروسته ته بیا د یو فعال میکروب سره مخامخ شي او د یو ناروغ چې هغه معافیت هم کمزورې دا کولی شي بیا در باندې اټیک وکړي. یعنی د انفلونزا لپاره خصوصا دغه د ژمي موسم دغه سیزن چې کوم دی دغه ناروغیو لپاره دا یو ډېر یو خطرین موسم دی چې هغه خلکو لپاره چې هغوی دغه ایچ انفلونزا باندې اخته شي یا کامل کول دا زکامونه شروع دي مستقیما خلک لګیا دي څوک انټوبیوټیک استعمالوي څوک یو څوک څوک بل څوک. اما کله چې ناروغي وساتت پیدا کوي زیاتواله پیدا کوي دا یو څه ده چې موږ دلته په منیجمنت کې غلطي کوو. موږ هلته وایروس ته د پاسه ته لګیو موږ انټوبیوټیک ورکو هلته د مایاتو ضرورت دی من ناروغانو ته بیزې دواې ورکو. یعنی زما هدف دا دی چې ټول هغه ناروغي چې په تنفسي ناروغي کې راځي دا د سینې ده هغه ناروغي ټوبرکولوسس دی مایکوبکټریوم دی باید د دیوز انټیبیوټیکو سره څه کار دی د دې خپل ناروغ دغه دی دوايان یې هم دغه ورته استعمالیږي. اوس که چېرته موږ یو ناروغ دی هغه په کامن کول باندې اخته دی وایروس ورته رسېدلی او موږ پې لګیا یو انټیبیوټیک ته استعمالو یا نور یو ټوټې موټې ورته کوو نو دا خو په دې باندې کوم تاثیر نه شي اچولی. زما هدف د دې خبرو نه دا دی چې دغه ایچ انفلونزا چې ده دا په خپل باندې په اوسنی وضعیت کې پیدا شوی دا اسما د دې سره پیدا کیږي چې ته یو ناروغ اسما ولري چې انفلونزا باندې اخته شي اسما تجدیدي ورسره زیاتیږي ورسره یو ناروغ دی ټوبرکولوسس لري او اسما ورته وبخي کامن کول ورته وشلو دا په خپل باندې د دې دغه بایس کیږي چې دا زیات شي ورسره او ناروغ حتی در مرګ تر کومې پورې رسېږي.
د انفلونزا د واکسین په اړه ځینې داسې وایي چې خبر دا وي چې خپله وجود انتیباډي ولري او که چیرې مثلا دغه واکسین اخیستل کیږي معمولا صحیح ده چې تر یو حده پورې به د انفلونزا مخه ونیسي خو که چیرې وجود ضعیف وي انتیباډي ضعیفه وي بیا هم دومره تاثیر نه لري همداسې ده؟
ګورې نوري صاحب خبره دا نه ده د هر هغه وجود چې کمزور وي او موږ ورته واکسین کوو یعنی په دې باندې دا معافیت دی او چا کمزور دی او دې ته تجبیسوي دغه اګبیس واکسینونه موږ ورته کوو. کنه که چېرته دغه ناروغ د وجود معافیت دومره زپېدلی و چې دا د هرې ناروغۍ په مقابل کې ډېر اساس او دې ته موږ مستقیما شکل باندې دا واکسینونه کوو دوامداره نو کېدای شي چې په دې کې دا ناروغي په زور باندې موږ زیاته کړو. ولې د واکسین لپاره خو خپله کریټیریا موجود ده څوک باید واکسین واخلي په کوم دوز باندې واخیستل شي په کومه طریقه باندې واخیستل شي ورته ایچ انفلونزا د معافیت د قوي کېدو لپاره یعنی د ژمي موسم کې کتابونو ریفرنسونو نړیوالو ریفرنسونو دا خبرې کړي چې تاسې مایعات زیات کړئ. انفلونزا یوازینۍ دغه دا ده چې دا کلم په بدن ته داخلیږي، په مایع په بدن کې اخراجات شروع کیږي. تاسې ګورئ چې انفلونزا یو نفر ته داخله شوي، سترګو، پوزې، خولې، ټول بدن نه خوله روانه ده، پوزې نه اوبه روانې دي، نو په خپله دلته د مایعاتو سطح کمیږي. چې مایعاتو سطح کمه شوله، مایعات کمیږي. مایعات چې کم شولو هرې ناروغۍ ته دا خو بدس شوه، لکه یو د یو هیواد چې دفاع نه کله چې دفاع نه هر سړی راځي ورباندې دغه خپل دغه کینو دغه رقم ته د انسان بدن هم دی دفاع چې کمه شوله څوک یې مخه نیولی شي، وایروس مخه بدن نه نیول کیږي. نو مخکې دې نه چې واکسین وکړو راځي چې خپل انټي باډي جوړ کړو، کنه بدن مقاومت زیات کړو، کنه دا یې خبره نه ده.
مننه ډاکټر صاحب، یو اوریدون کې هم دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای مهرباني.
سلامونه نورې سه محترمه.
وعلیکم السلام. څوک؟
او مننه روغ سیګ محمد احمدی بغلان سره موږ روغ سیګ ډاکټر ته هم سلامونه وایم.
احمدی صاحب، خبرونه ته خره غلاست، بغلان څنګه د هوا سره شوې ده؟
ډیر سره ده نور صاحب، وخت د څه په ګرګې هو خل نور ده تقریبا نور څه وچا هوا ده، د څه هم زګه تقریبا څه په ګرګې څه ډوري دی مثلا په ګرګې چې بغلان ډیر زیاتره زکام ده، زیاتره خلک دغه په ګرګې څه د څه زکانو کوټ نه زاو یا تقریبا کورونا غوډې چې خلک د سړي کړي چې په سره باندې ان زیاتره خلک د څه په ګرګې څه دیږي ناروغي جات سي چې دا غوډه وچواله دا واره کوم اقلیم نه پیغام شي کوم تاسو دا خامخه مليسب وخت څنګه وګورو دې د څه یو نوې مرض باندې پیدا شوی دا نو په ټول کې موږ ورته غواړي چې د خپل خپلوان دې په خپل کې ټول ناروغي دې نو په دغه کله موږ خپل نظر دا شه دا یا څنګه وختنه موږ څو کو یا څو خو تقریبا نو څو پریز کو تاسو نه چې ورګه چې دا ډیر بل حالت دي
دا تاسو خپل خپلوان څخه هم څوک ناروغ دي؟
بله 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 بالکل همدا ته چې موږ خپل د شهید نزدې خپل خپلوان یې د شهید خپل کورنۍ کې الحمدلله څو دین نه وغوړم غوډې کوشش کوي چې ځان له دغه غنو ساتو.
تاسو په لاین کې اوسئ، تاسو په لاین کې اوسئ ډاکټر صاحب، کله چې درنه پوښتنه وکړي ډاکټر صاحب مهرباني.
احمدی صاحب سلامونه ته خو علیکم، او بل پوښتنه دا ده چې د ساسې خلک چې مریضان شوی دي دوامدار طب او یاد لبدواله کانګ شي خو نه لري؟
نه ډاکټر صاحب، ډیر مننه روغ اوسئ. زه په ګرګې چې د سینه بغل دی نه د سبا دی د پیدا کیږي نو په ټول کې شو د ګور زال دی خو دیږي بیا خپل باندې د په ګرګې چې وګرځي په نور ځای ته روزمه وخت نه وته دي نو په ټول کې ګور دا پر سامو دی دا باندې د پلو دغه هغه چې زول د ټابلیټو نه استفاده کوي نو د په ګرګې چې په ځامت کوي دی نه تقریبا د سر ته ګرځم د سر ته ځنه یو ملا او د ستند شپې ته شو خوای یم د درې ورځې چې تبو چې موږ په ټنه ته ورغلم موږ د خدای په خاطر ځل لا څور نکی نو د ویر زلمه شاده رخیږي وګې مې دی رخیږي تقریبا نو هیڅ ترنه کوم نه نو بخاری برکې وته چې وشاته مخه ته د بیا خو چې نه شو نه مرز د سر ته نو ته ګور
بس د برنامه ور ان شاء الله زو درکم.
احمدی صاحب مننه نشه تماس مونیو. بل ډاکټر صاحب مهرباني.
همنه احمدی صاحب بشاره خو مې واځي دا چې احمدی صاحب په دغه ناروغي سره وسلاس وبروان دي، بلکې په افغانستان کې خصوصا اقليمي بدلون دی، یو غټه یې خطر نه نوتی ده، نو د دې سره دغه ناروغي پیدا کیږي. احمدی صاحب تاسو ته من ما غږ باورئ. اوله خبره خدا دا کچې ته تاسو ته په کور کې یو څوک پیدا شو چې دغه رقم ته سالنده ورته وښولو د پوجي د خولې نه یا د سترګو نه افرازات دوامدار شولو تبای لرله شدید لړزای لرله، نو بهتر خبره دا ده چې وسغه د کورونا د کرنټین سیستم ورته برابر وو، خو غوږ زما په نظر باندې لکه تاسو سخت وي. خل را ده چې لګي واځي پاتې شي، ماسک ورته استعمال کړئ، نږدې او ډاکټر ته لاړ شئ چې د دې معاینات وشي تر څو پوری تثبیت شي چې همدغه ناروغي ده که نه ده. خدای مکه چې نه شي کوم داسې یو ناروغي پیدا شي چې هغه مسله په بل ځای کې وي او تاسو واځي دا په داسې واځي سطح باندې واخلئ چې دا دماغ دغه دی نمونیا دا یا زوکامونه دی کوم بل مسله پکې. او د توسیه خو زما دا د ټول اوریدونکو ته چې زما غوړي د ژمي په موسم کې خواري او هغه کوچنیان واړه چې مکتب ته ځي، خصوصا دا د لسم او دا اول نه نیولې تر د لسم ټولګي پورې دا یو څه لږ ځوانان دي او نور اکثره چې ماشومان دي، دوی باید ګرم وساتل شي په ژمي موسم کې. خو سرسري ټول رسکتیږي خو دا ګرم چیر کې بعد یې کې دا غوي شاګردان د شنو وايي ورسره. او بل خبره دا د ازدحامي شکل باندې ډیر سره منځي یو کس درکې دغه شلو زکام شو یا ورته تکلیف پیدا شولو نږدې ډاکټر ته لاړ شئ. که چیرته دا زکامونه وو، زکامونو لپاره بهتره لار دا ده یو پرستامول وخورئ، تور چای دا ادرک دا راواخلئ په دغه کښې واچوئ، تور چای کښې واچوئ، جوش یې کوئ، دې نه یو ښایسته غوندې قهوه جوړېږي، دا دوامداره ورته ورکړئ تر څو پورې دا وڅکي هغه د بدن د حرارت درجه باید نورمال وساتل شي، چې یا هایپو ترمیا ته لاړ نه شي، یا هایپر ترمیا ته لاړ نه شي، تودوخه ډېره زیاته نه شي، تودوخه ډېره کمه نه شي، دغه ټولې دغه دي ورسره خبرې ورسره ملېږي. بل هغه خبره یې وکړه چې زموږ یو ملا صاحب دی او هغې له همدغسې یو مشکل پیدا شوی دی، نو ملا صاحب عمر هم ډېر دی، بهتره خبره دا ده زما په نظر باندې چې یو شفخانې ته لاړ شي تر څو پورې د دې هغه د تنفس ریټ کم نه شي، او که کېږي امکانات وي نو دومره شدت دې پیدا کړی، دا ښه خبره دا چې دا باید بستر شي ورسره. زما ټول اورېدونکو ته دا دغه دی پیغام دی چې په دغه موسمونو کښې تاسې خواري وکړئ، مایات ډېر استعمال کړئ، تور چای، ادرک، هغه څه چې تودوخه لوړی یا خصوصا په خپل غذا کښې تور مرچ زیات کړئ تر څو پورې ستاسې تودوخې درجه چې ده دا سټیبلټي یعنې نورمال پاتې شي په خپل ځای باندې. نو دغه یو څو مهمې خبرې دي، او ډېر انټیبیوټیک هېڅکله په ویروسونو باندې کار نه کوي. که ستاسې دا زړه چې زکامول ولګوم او ستنې شروع شي او بس خلک برباد شي ورسره، نو دا غلطه خبره ده. نو بهتره لاره یې دا ده چې وایروس ناروغ چې دی د ځان نه لرې وساتئ، نرم خوراک ورته ورکړئ، چای ورته ورکړئ، آش ورته پوخ کړئ، نور داسې شیان شته دی چې مایات لري دا ورته برابر کړئ تر څو پورې دا په خپله درې ورځو پورې وخت لري، احتیاط ورسره وشي انشاءالله چې په درې ورځو کښې دا کنټرولېږي.
بله مننه ډاکټر صاحب. کلیوال د نري رنس په ارتباط کښې راته ووایه، یا توبرکلوز په ژمي کښې معمولا چې خلک سره یو ځای کېږي، یعنې په یوه خونه کښې اکثرا سره یو ځای کېږي ډېر د یخنۍ په خاطر باندې، معمولا د بدن معافیت هم کمزوری وي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیاتېږي؟
نوري صاحب ګورئ، دا توبرکلوز چې دی دا داسې ناروغي نه ده چې دا یعنې په یوازې صحیح ده چې شدت یې په ژمي کښې زیاتېږي. توبرکلوز ډېر یو پخوانۍ ناروغي ده، حتی داسې کتابونه بعضې لیکي چې د انسان د پیدایښت نه مخکې هم دا توبرکلوز که مایکروبکټریوم دغه چې وو دغه میکروبونه دا په دې ځمکې باندې اوسېدل او ژوندي وو. اوس که چېرته یو کورنۍ یو کس په توبرکلوز باندې اخته دی او هغه فعاله ټي بي لري او دا دوایي خوري، د دې تر څنګ چې دا دوایي خوري صحیح ده، دا ناروغان چې دي دوی اکثره اشتها زیاتوي، خوراک بعضې ناروغان ورسره کوي. خو که چېرته دې سره یوه بله ناروغي یو ځای شوه او دای فعال که دای نور هم پسې را شدید کړلو او دوی په داسې یو کتلوي شکل باندې ناست وي، نو دا معلومه خبره ده چې دا خو سرایت مونږ تقریبا وایو چې تر درېو مترو پورې تاسې دغه نه لرې اوسېږئ د توبرکلوز د ناروغ نه. حتی کتابونه لیکي که یو ناروغ د توبرکلوز په کوټې کښې یو ټوخی وکړلو او لس کاله وروسته په هغې کوټه کښې یو څوک کېناستو او دا 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 مایکروبکټریوم په دا خو غلی کېږي په کوچنیو کوچنیو ځایونو کښې او دې تنفس کړلو او په خپلې کورنۍ کښې هېڅ کومه تاریخچه نه لرله او دغې کوټې نه دې ته دا ورسېد. دا دومره یو قوي میکروب دی چې دا تر کلونو کلونو پورې دا د کوټې په کنجونو فرشونو لاندې دلته ځان دغه ساتي، ژوندی ساتي. نو که یو څوک په دغه ټي بي باندې اخته دی او په ژمي موسم کښې دا دوام خوري، خو بیا هم احتیاط دي وکړي، ماسک یې استعمال کړي، نږدې د بخارۍ یا داسې څه چې دوی دغه کوي کوټه پې ګرمه ځینه د لرې اوسېږي. زما په نظر باندې خو بهتره دا ده چې دا باید بېخي لرې اوسېږي، هېڅ چا سره ضرورت نه شته چې دا تماس وکړي او یا ورسره ګډه ډوډۍ وکړي او یا ورسره په اصطلاح باندې ستړي نه شي وکړي نږدې نه. نو دا ټولې کیسې چې دي دا خبرې دا ټولې ټي بي باندې تاثیره چې توبرکلوز باندې ښه لاره یې دا ده چې باید وقایه وشي، او وقایه چې دا ده ما ته کومې خبرې وکړي دا د وقایې لپاره ښه لاره ده.
مننه ډاکټر صاحب. د داخله ناروغیو متخصص خیبر خان کلیوال. بلی قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني ده نن په افغانستان کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې له یخنۍ سره تړلي یا له سړې هوا سره تړلي دي. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي او کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه کولی شئ چې مطرح کړئ. له یوې لنډې د ازادي راډیو له خبرتیا وروسته بیا هم د خپرونې ته دوام ورکوو.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کښې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا په دې خبرونه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میلمه دی. ډاکټر صاحب، راشو د شری ناروغی ته معمولا په ماشومانو کې په دې وروستیو کې موږ راپورونه درلودل چې د شری د ناروغی د خپرېدو خطر په ماشومانو کې په تیره لرو پرتو سیمو کې یا هغو سیمو کې چې هلته د نوي پکور بې ځایه شوي کډوال ژوند کوي یا افغانستان ته راستانه شوي دي، یا هغو سیمو کې چې وروستیو کې طبیعي پیښو له امله لکه د زلزلې په شان ځپل شوي دي، ډېر خلک له روغتیایي صحي خدماتو څخه بې برخې دي، د خوړو ستونزه شته ده، د سون موادو ستونزه شته ده. که په دې ناروغي لږ رڼا واچوئ چې دا څه ډول ناروغي ده، څه ډول خپرېږي، او خپله کورنۍ څه ډول کولی شي چې د ماشومانو پر دې ناروغي د اخته کېدو مخه ونیسي؟
مننه. ورې مثال ښه دی چې دا یو وایرسي ناروغي ده، او خصوصا په هر عمر کې کولی شي چې انسانان پرې اخته شي، خو دغه ماشومان چې دي دوی ورته ډېر سسپیکټ کاندید ماشومان دي، ورته ډېر چې دوی په شری باندې اخته شي. شری خو عموما چې کله پیدا کیږي د ماشوم د پیدایش نه وروسته موږ د واکسین یو پروګرام لرو، هغه کې ورته دا ټول دار نمبر په نمبر باندې اما وخت باندې ورته راځي، دوی ورته دا تطبیق کوي. ما مخکې درته ویل چې اوس د شری یو کمپاین روانو چې وشو، نو خوشبختانه زه چې اوس ګورم شری تر ډېر حده پورې کنټرول شوی دی، یعنی واقعیت نسبت تر اوس کال نه سه کال ته چې دی ډېر کم شوي دي د شری. دویمه خبره د کډوالو ده، په کډوالو کې چې څومره دا کډوال راوړي، نه یوازې دا چې شری به ورسره وي، دې سره نورې ډېرې زیاتې ناروغۍ دي، حتی هیپاټایټس، حتی ایچ آی وی. دا خو کدي سکرینینګ ته ضرورت لري چې باید سکرینینګ وشي. یو طرف ته هوا سړه ده، بل طرف ته دا سفر روانه ده د کډوالو دواړو اړخونو نه، نو دا یو سردردی دی، داسې نه ده چې دا به دغه کېږي، همداسې یو پاتې شي. د دې کډوالو د راتګ سره څو غټې ناروغۍ چې دي چې دا دوامداره ورسره اوس. اوله خبره دا ده چې په ننګرهار کې دا اوس خصوصا چې دا څوک راځي، د هغه لرې سیمو نه، د پاکستان نه اخوا د کرخې نه چې راځي، دوی اکثره چې موږ دلته راشي کلینیکونو ته دوامداره دوی تبه لري، سردرد لري، چې کله معاینات ورته وکړو دغه په دوی کې ډینکي فیور دا مثبت کېږي. نه شری شته نه بل څه شته، خو ډینکي فیور چې د فوق العاده پاکستان کې دی، او دغه مسله دلته اوس پیدا شوې ده. که چیرته دغه مریضان دوی راځي دلته، هلته ورته خپل صحي ټیمونه دي، حد اقل باید هر یو کډوال چې دی خوراوړي باید سکرینینګ ورته وشي، وردشي خپل صحي ټیم دی هلته ناست دي، دوی معاینات کېږي، دوی باقي د چیک اپ کېږي، او دغې نه وروسته بیا رخصتېږي، خپلې طی مراحل ورسره کېږي. په شری کې چې کله شدت پیدا کېږي، په شری له وجې نه هم نمونیا پیدا کېږي په ماشومانو کې. اول خو چې شری پیدا شي په کور کې نوري سه پټکي مټکي ډېرې زیاتي، څوک وایي چې یخ له ښکار نه کی، څوک وایي چې ګرمۍ له ښکار نه کی، اوس مخ واړولو، اوس مخ را واړولو، په کور کې ځړي خزي ور باندې خپل ټوټکي ټول اخلاص کی. کله چې ناروغ په دویمي انتان ورسره ترڅنګ شری جمع نمونیا دا دوه اخته شي، دلته یو اصطلاح ډېره کارول کېږي، چونکې موږ دوامداره د مریضانو سره مخامخ کېږو، اله ولا شری دننه سینې ته ننوتو، اله شری ولا کولمو ته ننوتو، نه وایروس ته ټول بدن اوس نیولی دی څه ورسره کې. نو دلته چې کله دا ناروغان خرابېږي، زما دا خبره به د توصیې په شکل باندې وي، لطفا تاسې په دې خپلو ماشومانو په دې خلکو باندې رحم وکړئ، دا د ځان نه ټوټکې مټکې دغه شي نه مه استعمالوئ. ورته څوک ورته هغې په سینې باندې ږدي، څوک ورته غوټي غوندې یو شی جوړ کړي، هغه ورته ورکوي چې دا په خپله په شری کې ولې ګراف لوړېږي د مړینې. علت د شری د ګراف د لوړېدو د مړینې دا دی چې دلته هغه څه چې لازمي هغه نه کېږي ورسره. اوس یو ډاکټر ورته وایي چې تاسې موږ ته راوړئ چې هلته ویټامین ای کپسول ورته ورکړو، یا نور کومه دا دوی له ضرورت لري هغه ورته ورکړو، دوی پرې اول خپلې استادانې وکړي، د هغې نه وروسته درته بیا راولي، بیا په داسې حالات کې چې هغې سره هېڅ نه کېږي، ته مجبور یې هغه دغه ته معرفي کړي واټ ته. کله چې واټ ته معرفي کړي، هلته په ناروغ باندې فشار ډېر وي، ماشوم دی وړوکی دی، بل دلته خو شفخانو کې هم داسې نه ده، کراوډ دی، رش ډېر دی ورسره، نو دا یو څه ناروغي دغه پیدا کوي، شدت پیدا کوي. نو که دا شری که چېرته کنټرولېږي، د دې علت دا نه دی
چې دا دې موږ او تاسو داسې کنټرول کړو چې بس په کور کې دې کینو دا دې کنټرول کړو. نه، د دې کنټرول دا دی چې اول باید په کور کې د شری ناروغ پیدا شلو، دا پته نه لري کې د نورو ماشومانو نه، د نورو انسانانو نه، تر څو پورې دا خو وایروس دی. یو ماشوم په شری باندې اخته دی، د یوې کورنۍ ما ته لس نفره د یوې کورنۍ ماشومان را وړي دي. ولې دا څه خبره ده؟ دا یو په اخته او دا ټول په یو بستره کې په یو اتاق کې تملاسېدل، ټول په اخته شوي دي. وایروس دی، تنفسي تلاس کې دی، یو بل ته انتقالېږي.
عامه پوهاوی په برخه کې مسؤلیت د چا ده؟ څه ډول باید خلک پوه شي دغه چې تاسو اوس وایې کنه، چې یو ماشوم چې په دغه ناروغي اخته شي ورسره نور د کورنۍ ټول ماشومان اخته کیږي، په څه ډول کېدای شي چې دا خلک د دغو ناروغیو چې په تېره بیا له یو بل نه ډېر په چټکۍ سره رعایت کوي، یو بل یو ناروغ نه روغ کس ته؟
ګوره نوري صاحب، دغه د مسؤلیت چې دی په اول قدم کې، اول خدا دی چې باید مور او پلار والدین په دې کې کرم دي. دا فتن په ناروغ باندې پوه شولې د شری خپل معلوم اراض ولین دي، په ناروغ کې راښکاره کیږي، ته باید پوه شې په دې باندې، باید مور او پلار په دې باندې وپوهېږي چې زما دا بچی په څه باندې مشکل لري. دا 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 کوم طرف ته نږدې فیسي د بيتي د کلینیک ته ورشل، په یو څوک شته چې تاته دغه وکړي. زما خو اوله کیسه دا ده چې ناروغ ته ووایو چې دا د څومره وخت کیږي، ولا 15 ورځې کیږي، ولې دې نه راوړلو؟ ما ویل خبر شي. نو دلته اوس مسؤلیت خو د ډاکټر نه دی، دلته خو مسؤلیت د والدینو دی کنه چې دا وشي. دا ما پوهاوی لپاره کوم کمپاینونه چې دا اوس روان دي د میزل په مقابل کې چې دا اوس لګیا دي، او دوی د رګ د لاره د غوښې د لارې کوم پچکاري چې دوی تکي، باید په دې کې برخه واخلي. اوس ماشوم وده دی، داسې ناراض هم پکې پیدا کیږي چې ماشوم نه راپاڅي، ولا وده دی او خو راپاڅي چې واکسین شي. دا خو دومره غټه خبره نه ده. د دغې شیانو د مخنیوي لپاره مخکې د دې نه چې په شری باندې اخته شو، باید دغه د واکسین پروګرام، د صحي پرسونل چې کوم پیغامونه دي، دا باید سړی ومني په ځان باندې. اوس یو نفر یو ماشوم پې اخته شولو په شری باندې، دا فتنې ویسه ډاکټر ته، نور ماشومان نه جدا کړه، بستره یې جدا کړه، خوراکي جدا کړه، تر څو پورې د دې هغه خپله د استراحت دوره او دا نورې دورې ټولې خلاصې شي او شفایاب شي. ورسره 15-16 ورځو پورې دا مکمل بېرته راخکیږي که چېرته ورسره کار وشي او برابر شي. او که نه داسې کېږي چې باید د سیتامین ټیم راشي او دا ناروغ راواخلي د زنګونه، اول ته واچي او خلاصې کی، ستنه ورته وکړي، بیرته وتړي او بیرته په ځان. دا کار خو زما په نظر باندې چا په وسه نه دی پوره. نو خلاره دا ده چې باید دوی والدین دې ته ډېر فکر وکړي. زما خبرې په دې خاطر دي چې دا اوس سیزن شروع دی د شي، دومره رقم تعداد باندې ماشومان تا تاسو لا شي په کابل کې وګوري، کمپاینونه هم کېږي، خو بیا هم دا دغه نه کېږي. دلته خیر دی، یو اندازه باید ولس همکاري وکړي تر څو پورې دغه مشکل حل شي. بله لاره خو نشته که نه، که چې واکسینیشن پروګرام دی، یو پروس کال دغه ګراف لوړ شولو تا کړی دا پتن د بي چو دی، بعضو غټو موسو ورته دغه ورو تصمیم چې باید دې باندې دغه وشي کار وشي. اول عامه پوهاوی ورته سیمو ته شي شروع شو، د څو ورځو کې کېدای شي بله تطال واکسین هم ان شاء الله شروع شي.
د واکسینونو تاسو ویلې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو، د شری ناروغي مثلا د پولیو په وړاندې هم یو کمپاین تیره اونۍ ترسره شو، په شاوخوا 12 ولایتونو کې تر پنجشنبه پورې دوام وکړ. د دغو کمپاینونو ته په پام سره کوم کمپاین ته ډیر اهمیت ورکوي؟ هغه تجربې څه وایي د پولیو ته، د شری ته، یا د کوم بل ناروغي په وړاندې کمپاینونه؟ او هغه سراسری دي، یعنی د افغانستان په سطح په ټولو ولایتونو کې معمولا تطبیقیږي؟
نوري صاحب ګوري، دا کم د پولیو برخه چې څو وخت شروع شوې په افغانستان کې، دا ډېر پخوانه را روانه ده او خلک اوس تر اوسه عادت شوي دي، پوهېږي په دې باندې چې دغه څه کې دا مهم دي. اما څه کالې چې دا د کوم کمپاین وشولو د میزل په مقابل کې، دا واکسینونه او دا شیان چې شروع شوي، په اوسني وضعیت کې چې دی میزل تر ټولو ناولنې چیلنج دی، چې حتی برخه کې شری ناروغي چې دا اوس کوم کمپاین وشو د شری د ناروغۍ لپاره، یعنی دا یو پخوا یو چیلنج و چې پر اوس کال، یعنی موږ سږ کال چې ورته ګورو تقریبا ډېر تغییر کړی دی ورته. نو دغه واکسین چې دي صحت وزارت لخوا نه موده تایید شوي دي، او باید پکې برخه واخلو ټول هغه ماشومان چې دي د پاره کاندید دي، درته ویلي دي د 15 نه ښکته یا د 15 یا د 13 پورې، حتی تر غټ غټو ناروغو کسانو پورې دا دغه شوي دي موږ واکسین تطبیق کړو ورته. ځکه په هغوی کې موږ دا څه ولیدل چې باید تدبیق شوی وی ورته. نو په دغه کمپاین کې چې دا اوس شروع کېږي نو په دې کې په کار ده ورته چې دغه د میزل واکسین دا ښه په نورمال شکل باندې واخلي او تاثیر خو یې دومره ډېر دی، نه یوازې دا چې د پولیو بلکې اوس خلک ورخطا کړي هم دغې ناروغۍ دي. نو چې اوس ورته ګورو ډېری خلک دا کلینیکونو ته هم راځي او دولتي کلینیکونو ته ځي، هلته دا د میزل واکسین کوي. اوس کور په کور هم روان دی پروګرام او انشاءالله چې دغه واکسین به یو څه ګټوره سي دي خلکو ته تر ډېره بریده پورې.
افغانستان خو یو غرنی هیواد دی، ډېر خلک هم په غرنیو سیمو کې اوسي. په تېره بیا په غرنیو سیمو کې دا وروستیو کې چې طبیعي پېښې هم شوي دي، ډېر کسان بې ځایه شوي دي او بې ځایه شوي مقصد په کمپونو کې اوسېږي. ډېرې کورنۍ مناسب سرپناه مناسبې سرپناوې نه لري، د سون مواد نه لري. هغه د معمولا د یخ وهلو یا هایپوترمیا خطر هم معمولا زیات وي. که په دې اړه اوریدونکو ته رڼا واچوي چې یخ وهل څه ته وایي او په څه ډول یو څوک کولی شي چې ځان وژغوري له یخ وهلو.
مننه کولی په افغانستان کې خصوصا مخکې ویلې د غرنۍ هیواد دی او ډېرې لرې پرتې سیمې د غرونو په دې خوا شا کې به داسې خلک استوګنې چې هغوی به ایډ سي دغه ته لاسرسی ونه لري. خو اکثریت یې چې دي چې په غرونو کې او دې ځایونو کې اوسېږي دوی د لرګو نه یو څه آباد دي، ځکه لرګي او دغه پیدا کېږي. خو هغوی چې په کمپونو کې اوسېږي یا هایپوترمیا ته ځي، اوله خبره دا ده چې ناروغ هایپوترمیا ته دنه لاړو اول اراض ولې دا د ګوتو سر شین کېږي، خپل حقیقي د ګوتو کمې برخې چې د ګوتو د خپل د ګوتو دا شینواله پیدا کوي، امکان شینواله پیدا کوي. به تر دا چې دا به ګوپی چې شي کوي چې شمني باید یو ناروغ لاسونه یا د څوک چې هایپوترمیا ته ځي، کوم ماشوم هایپوترمیا ته ځي، باید دفتن مور د خپل کمیس لاندې نه نه باشي او د خپل سینې سره جوخو نشي تر څو پوري هغه د حرارت درجه یې ورته برابر کړي. که چیرته غټان وي باید د لاسونه راواغستل شي، په لاس باندې ورته د مساج ورکول شي، لاسونه یې په لاسونو کې ونیول شي که امکانات د دې نه وي چې اور ولګیږي. او که چیرته امکانات د دې وي چې یو څه ګرموالی ورته پیدا شي، یو څه لرګي مرګي وي، نو دا به خله رداوي چې دغه ورته وکړي، دا ساحه ګرمه شي تر څو پورې دې لاسونه او د یخ وهلو نه دغه وشي مخنیوي وشي. ځکه کله چې یخ وهنه رامنځته کېږي د انسان په بدن کې چې کله تودوخه کمیږي، دا طبیعي خبره ده چې یخواله چې د حد نه ډیریږي په رګونه چې دي دا په خپله تنګیږي، خواري کې چې تودوخه د بدن ثابته وساتي. خو دا چې اوس تودوخه نه ساتل کېږي اوس نو حتی د دې سبب شته چې یخ وهلو له کبله یو انسان مړ شي، خپل ژوند له لاسه ورکي. نو هغه لومړنۍ تدابیر خو دا دي چې یو سړی یخ وهنه کوي، ماشومان چې مادر ته ویل چې باید مور د خپل کالو لاندې نه نباسي، د خپل سینې سره جوخو نیسي، که چېرته غټان وي د هغوی لاسونه په خپلو لاسونو کې ونیول شي، د خپلې جامې دي تنتاوي کړي، د څادر مادر کړي چې ورسره وي، داسې دا کړي اور داسې یو تودوخې سیستم ورته برابر کړي تر څو پورې دا دغه وکړي، هغې پورې دا اشرفخانې ته انتقالېږي. ځکه که یو سړی هایپوترمیا ته ځي نو دا باید د دې جوګه نه ده چې دا موږ په کور کې وساتو، باید تر هغه پورې چې کلینیک ته رسېږي د دې د تودوخې درجه باید موږ برابره کړې وي، نو تر څو پورې بیا هلته ورته نور تداوي شروع شي.
کوم حالت ډیر حاد دی چې حتی د دې خطر شته چې هغه عضله چې ډیر یخ وهلی یا هایپوترمیا ته رسیدلې ده معمولا تور رنګ غوره کوي، حتی د پرې کېدو خطر زیاتېږي، دا کوم حالت کې ده؟
وای کله چې هایپوترمیا د حد نه ډیره شوله او یخنۍ دومره حتی ورسېده چې ستاسي یعنی زمونږ ستاسي د اطرافي برخې ونیولې، لکه د ګوتو څوکي، لکه د پښو د ګوتو څوکي، او دې ګنګرین ورکو دې باندې یو وارې دا وینه دې کې کلاټ شوله او بنده شوله، یعنی دلته انتقال نه شوله ساعتونو یو ساعت دو ساعت لپاره، دا دوامداره ده، داسې یخنۍ سره مخامخ شو چې ډېره شدیده وه. ګورې دا معلومه ده چې دې نه به دا لاس ګوتې غوڅېږي، دې نه به د خپې هغه اندازه برخه بېلېږي، بیا دا په خپله باندې یو هغه وخت د کله چې دا امپوټیشن مونږه کوو دا برخه لرې کوو، دا په وخت کې به تصمیم نیول کېږي تر کوم ځای پورې پلسیشن شته دی، تر کوم ځای پورې دغه شینوالی دی چې باید دغه برخې مونږ لرې کړو. لکه تاسې وګورئ په ټولې نړۍ کې هغه سیمو کې چې هلته داسې خدمات هم کمی او په نظامي ځایونو کې جګ جګ برخو کې پوستو کې عسکر وي او دوی ته داسې یو ناڅاپه یخوالی او دغه پیدا شي، ډېری تاسې وګورئ په انټرنیټ په دې برخو کې ویډیوګانې شته چې عسکرو نه یې خپې غوڅې کړي دي، لاسونه یې غوڅ کړي دي، بله لاره نه ګنګرینې ورکړو شینوالی پیدا شول او د دوی نه په اول قدم کې د دوی چې دي دغه اطراف چې لاسونه دي پښې دي دغه برخې ډېرې متضرره کېږي ورسره. او که چېرته په وخت باندې تداوي نه شي او د وینې جریان بېرته دغې ساحو ته شروع نه شي، نو دا د طب معلومه خبره شي باید دا ریزکشن باید لرې شي، باید دغه برخې چې دي دا ګنګرین شوي دي، شنې شوي دي، ختمې شوي دي، په نتیجه نور ته باید لرې شي.
بله مننه ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال قدر من اوریدون کو دی ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري نن په افغانستان کې لژمیا یخنی سره په تړلو ناروغي باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب کرا شو د اسالی ناروغي په ژمی کې د خبرې دوه خطر څومره ډیر دی که څه هم تر ډیره په پسرلی کې هغه وختونو کې چې ډیر سینونه راځي د اوبو سرچینې پاک اوبو سرچینې ککړېږي د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات وي خو په ژمي کې هم معمولا ډېرو سیمو کې احتمال شته چې ډېر هغه روانې اوبه وچې شي یا مثلا یخ ووهي د اوبو سرچینو ته لاسرسی محدود وي د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیات دی
نورو صاحب دغه چې دا اسهالات دا خو معمولا کومنګ دا ناروغي چې کټګوري کو کنه دا د وړي د موسم ناروغي ځکه دا صحیح او بچی دا کمیږي نو ریس کټړې ور سره مکس کیږي او دا به استعمالي خصوصا د کټانو په اختر کې کو د ژمي موسم کې حالات شته دا نو وایو چې نه و ناروغي په وړي کې وي او په ژمي کې نه وي شاید نمونیا په وړي کې پیدا شي او پیدا شوي دا پیدا کیږي همدارکم ته دا نسناسته چې دا په ماشومانو کې دا په ژمی کې پیدا کیږي په ژمی کې یو غټه خبره ده دا اکثره چې موږ تاسو په دغه اطرافي سیمو کې وګورو دلته چې حفظ الصحه صحیح نه مراد کیږي ورته ماشوم دې دغه نقصان غټ شوی دي 50 بنین ورته اغوست دي هغه یو بنین چې دی هغه لوند شوی دی هغه پوری میکروبونه شې نه ختی بلته انتقال شوی لاسونه چټل دي نو دوی کې په دې چټل لاسونه باندې خوراک کې دا معلومه خبره ده کوي پاکي هر څومره پاکي شي او کلاس چټل نه دا خو هغه میکروب دوامدار اخلي د معدې د لارې کولمو ته انتقالي نسبته وړي پوری د ژمي اسهالات چې دی لګي او څه کم دي خو ولې کچیرته اسهال شدت پیدا کړي نو به تاسو د ناروغانو د مړینې سبب کیږي ورسره یعنی دا ناروغي چې دا په ژمي کې فوق العاده پیدا کیږي او لته موږ دغه چې دغه حفظ الصحه صحیح نه مراد کیږي ورسره کچیرته دغه صحیح مراد شي او ناروغان پاکو ساتل شي نو معمول خبره ده چې کېدی شي چې موږ دغه ناروغي تر ډیره بریده پوری کنټرول کړی ژمي کې
بله ډیر مننه رازو ډاکټر صاحب د خورزواکۍ موضوع ته که څه هم خورزواکۍ په خپل د سيناروغي نه ده خو کچیر ډیر حاد شي په ممکن هغه د ډیر نور ناروغي او د پرېدو خطر هم زیات کی په افغانستان کې خو اکثرا د اوسنی وضعیت چې ګوري خوراکي مواد ته د اکثر کورنۍ او لاسرسي ډیر کم دی په اکثر کورنۍ په مشکل سره درې وخت ډوډۍ پیدا کوي او ډېر ماشومان هم ویل شوی چې په افغانستان کې په خورزواکۍ اخته دي په دې اړه کې لګ رڼا واچوي چې هغه ماشوم یا ماشومان چې په خورزواکۍ اخته دي په څه ډول کېدای شي چې دوی د خورزواکۍ مخه ونیول شي او یا د دوی د تغذیه سیستم کې په دودیش شکل باندې کوم بدلون راشي یعنی په غسمه کې چې دوی اوسی کوم خواړه باید وخوري چې تر څو پورې له خورزواکۍ څخه وژغورل شي
وی دا سویټر دی چې دا په خپل یو ناروغي ده ځکه موږ یو نمونه لرو چې په سویټر کې پیدا کیږي ناروغانو ته سينو بغل دې سویټر کې دا جوړه ده په انسان کې سویټر کې څونه ډیر دي او لګیاري کارم په کې چې به کنټرول شي دا یو هټ چیلنج دی ټول نړۍ لپاره خصوصا هغه هیوادونه چې وي جګړو زه پلي دي یا په سیمه کې دامات کم دي نو دوی کې دا مشکل وي په سوی تغذیه یو سیستم کې سوی تغذیه دا چې یو ناروغي ده چې دا د بدن ټول سیستمونه اول د غلاندې نشي د ضربې لاندې نشي لکه اوله خبره دا چې کله سوی تغذیه پیدا شول مغذي مواد بدن ته نه رسیږي په هغه اندازه باندې چې غذا بدن ورته ضرورت لري دا نه پیدا کیږي د عضلاتو ضعف پیدا کیږي هغه د ډیر ډولونه لري موضوع ډیر وږي د عضلاتو ضعف پیدا کیږي عضلات کمزوري کیږي سترګې غورځيږي پوستکی چې دا وچیږي نری کیږي نازک کیږي او نارو مونږه لای خصوصا چې موږ ماشومان وګورو بيزو ته ورته شکل پیدا کړي دغه هغه په عام اصطلاح باندې وسلام کې د ډیر خورزواکۍ نه په بدن ویختر شوی دي دوی به برشوي او لاسونو په خو په سینا په مخ په دې ځنه باندې سره سره ویختر شوی ورته او سوی تغذیه باندې داخته شوی بیچارهګان نو کچیر ته ناروغانو ته په همدغه موسم کې سوی تغذیه جمع نمونې پیدا شوله دا د کور د ناروغانو د دغه نه دي چې دا باید منګه په کور کې تدوی کو دا عجل یو خو سنټر ته ضرورت لري چې سوی تغذیه او د
نمونیا دوای ورته شروع شي تر څو دا هغه نووزي هغه ټول هغه میندې چې دوی ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي اوله خبره دا ده چې باید د مور شوده وکتل شي که د مور شوده کمو باید د بازار نه ورته شوده ارزه شي شته دی په خپلو نومرو باندې یادیږي باید هغه ورته واخیستل شي د ناروغ د شپږو میاشتو نه لوړ شلو د پنځو میاشتو نه لوړ شلو بیا موږ تاسې وایو چې لږ نرم خوراک باید ورته لوبیا اوبه د وریژو اوبه دا په لږ اندازه باندې په کلار په کلار باندې ورته شروع کیږي تر څو یو کال ته رسیږي باید دا ډوډۍ سره عادت شوی اوسیږي اوس په یو ځای کې چې دغه ټول امکانات نه وي نو باید څو ورسره وکړو ښه لاره یې دا ده که چېرته یو ماشوم چې د پنځو شپږو میاشتو نه عمر زیات شوي دا د خوارځواکۍ د خطر سره مخامخ وي دوه کاشوغې لوبیا او د دې تر څنګ یو کاشوغه می او نیمه کاشوغه دغه دال دا باید راواخیستل شي او دا باید په یو دیګ بخار یو داسې یو شي کې ورته فشار ورکول شي تر څو پورې دې یو حلواګه که جوړه شي د بورې په شتون کې او داسې لږ اندازه پورې کوي او داسې سالم غوړي وي پاک نو دا هم داسې ډېر لږ اندازه باندې تر څو پورې هغه دغه رنګ او خوند ورسره برابر شي نو دا په خپله باندې یو حلواګه دی چې په کور کې ورته موږ جوړولی شو او د دې تر څنګ ورته باید په ورځ کې حتماً یو ځل سابه ورکړي چې باید دا ورسره وخت تر څو پورې ټولې اوسپنه واخیستل شي او که نه نږدې کوم کلینیک وي نو هلته دوی دستي ځي د دوی د ماشوم د مټ نه یا د دغه نه پټۍ تړي او د دوی اندازه معلومه وي چې سوی تغذیه په کوم ریټ کې ده بیا هغه حلواګه کې وړې وړې پوړۍ دي آر سی ایف او آر یو ټی ایف همدغه ورته شروع کیږي نو دغه هغه یوه کورنۍ تداوي وه چې موږ یې په اکثره لرې سیمو کې ناروغانو ته توصیه کوو که تاسو تر څو پورې دلته راځئ او ناروغ هم په داسې یو مشکل باندې اخته وي تاسو کولی شئ د دغې نه استفاده وکړئ تر څو پورې ناروغ سوی تغذیه نه یو څه وتی اوسي.
که چیرې یو امیندواره میرمن په خوارځواکۍ اخته وي دا خو د دواړو هم د دې او هم د ماشوم د مړینې خطر نه زیاتوي؟
ګوري سوی تغذیه خو داسې یو ناروغي ده چې دا مستقیماً د مړینې دپاره یو غږ دی چې کیږي یعنی سوی تغذیه داسې تعریف کیږي چې دا په خپله باندې که تداوي نه شي د مرګ او د دوی تر مابین یوازې یو څو قدمه فاصله ده نور څه پکې نشته دی اوس یوه مور حمل هم لري او په زمن کې سوی تغذیه باندې خپله مخته شوې ده موږ به د نور ځایونو خبرې نه کوو د افغانستان خبره به وکړو اوس په افغانستان کې خو یو دا ده چې فیملي پلانینګ نشته دی فاملی پلانینګ نشته دی بس مور چې څومره وس رسیږي بچی راوړي الان کې داسې نه ده فاملی پلانینګ درته د دوه نیمو درېو کالو پورې وقفه ښودلې ده چې باید تاسو د دې کې احتیاط ورسره وشي ښه که مور په سوی تغذیه باندې اخته وه نو دا خو یو جنجال شو چې ماشوم یې د نړۍ ته راوړو نو دا دوه دا هم په سوی تغذیه باندې اخته وي ځکه هغه مغذي مواد چې باید یې اخیستی وی ماشوم تقویه شوی وی سالم شوی وی سالم پیدا شوی وی هغه ونه شولو ورسره بیا چې کله ماشوم پیدا شي نو مور چې سوی تغذیه ده دا ماشوم به د کوم ځای نه تغذیه شي شوده نشته نشته د مور نو دا به څه کېږي ورسره خو دا خود به خوده په ټولنې باندې دام بار شلو چې ماشوم لږ راغټ شو یو لیشنیونه نه لوړېږي ورو کوي به دا ټولنې باندې یو بار شو تام ورپورې خاندي هغه هم ورپورې دا خو به داسې ټولنه نه ده چې خلک دې پرېږدي په دې کې هو والله دا خو وړوکی دا خو وچ دی دا خو دا رقم پیدا خو یعنی دغه ټولې کیسې چې دي دا زه چې درته کوم دا ټولې په دې ټولنه کې شته دي دغه دغه خبرې د دې د مخنیوي لپاره اول قسمت کې دا دی که یوه مور حمل اخلي باید د هغې صحت کامل هم شفایاب شوی هغه باید د دې له جوګه شوي وي چې دا څه رقم ته د ماشوم باید چې په راتلونکي کې زیږئ باید د دې دغه لس میاشتې موده چې دا د مور په رحم کې تېری باید دا په کومو درجو باندې تېره شي ورسره دا خو په دې نه کېږي چې نن یو ماشوم راوړلو کال چې برابرېږي باید بل راوړي دلته خو سوی تغذیه چې پیدا کړې ده خپله کورنۍ پیدا کړې خپله همدې مور پیدا کړې ده سوی تغذیه که چېرته سوی تغذیه دې نه پیدا کړي نو ضرورت بچیانو د راوړلو دې له خدای ضرورت پکې نشته دی چې باید یو سړی دې حتما بچی راوړي د سوی تغذیه د ماشوم نه بهتره ده چې سوی هېڅ بچي سړی را نه وړي ځکه دا په ټولنې باندې بار کېږي سبا یې نه د مور تداوي کېږي نه د دې ماشوم کېږي دا یو بل جنجال شو نو بیا راتلونکي کې نورې کیسې دي.
بله ډاکټر صاحب کلیوال تاسو د ډیرو ناروغیو یادونه وکړله خو د یخنی یا د ژمي سره د تړلو ناروغیو هغه تر ټولو زیانګالي کسان څوک دي؟ ماشومان دي، زاړه دي، کوم یا بې ځایه شوې کورنۍ دي؟ که په دې اړه لږ رڼا واچوي او څه کول پکار دي؟
کوئی دغه د تنفسي ناروغي چې دي یا خصوصا د ژمي پورې تړلې ناروغي پدې اول لاندې چې دي ټول هغه عمر
دوی کسان چې ورونه د شپېتونه وختي دي دا اول لاین کې ورته کاندید ناروغان دي خصوصا د نن نه تقریبا د څلوېښت یا پنځه دېرش کاله مخکې په دغه سیمو کې خلکو دا چلم دا شیان ډېر استعمال کړي دي نو دوی دپاره دغه اول لاین کې دي ورپسې چې دي نوزادان دي ماشومان دي چې دوی د بې تنفسي ناروغیو سره ډېر زر اخته کېږي خصوصا د ژمي په موسم کې که مونږ تاسې یعنې زه خو دلته روز مره دا ګراف ګورم اکثره چې مونږ ګورو په نمونیا کې چې دغه شوي دي تلف شوي دي یا اکسپایر شوي دي هغه دغه دي زاړه خلک دي شته دی ماشومان هم شته دی خو لږ د دې زړو ریټ یو څه لوړ ښکاره کېږي ورسره ځکه د زړو خو یو معافیت کمزورې دویمه خبره دا ده باید هغه رقم ده چې مناسب ده غذا او د اوسېدو چاپېریال دوی ته اکثره نه وي برابر دریمه خبره دا ده چې دوی خپله پخواني عملونه کړي او دغه دغه لوګي چې دوی اخیستي دي سږو دپاره د سږو کې پاتې شوي دوامداره د دوی د سږو د بندېدو سیوپیډي یو غټ ناروغي ده د سږو چې دا دوی ته پیدا شوي او بیا په دغه موسم کې یعنی د ژمي په موسم کې خصوصا زاړه چې وي د دوی د مورتلټي ریټ یا د مړینې کچه لوړېږي علت یې دا دی چې دغه د یخ وهنې سره چې دوی کله مخامخ کېږي د دوی بدن دی کمزورې فزیکي کمزورې دي دوی دوامداره دغه میکروب که واخلي حتمن دوی تلف کېږي پکې دغه کسان چې دوی زاړه دي دا دي ورته په درېمې کټګوري کې ټول هایوي سموکینګ هغه کسان چې هغوی دوامداره لوګي اخلي یا سګرټ څکي یا کوم نور داسې څه نشېمار دغه وي چې هغه لوګي په واسطه باندې دوی تېری په درېمې کټګوري کې ورته دغه خلک ډېر اخته شوي دي او په څلورمې کټګوري کې چې دي هغه حامله میندې دي حامله میندې ورته ځکه دغه دي د حامله میندو لپاره د ناروغۍ ته ډېر زر کاندید کېږي علت همدا دی چې دوی په خپله باندې هغه رقم ده چې مناسبه ده دوی په هغه کچې باندې دغه نه کوي د خپلې روغتیا ساتنه نه کوي نو دوی پرې ډېرې برابرېږي ورته پنځم کې بیا ټولې هغه مېرمنې چې دا بېچارهګانې تندور ته خېږي هلته ډوډۍ موډۍ پخې یا بخارۍ کې زغال اچوي یا نور څه کوي او یا ورپسې هغه خلک چې هغوی د زغالو په قانونو کې کار کوي نو په دغه وختونو کې د دوی دغه د مړینې ریټ چې دی همداسې یو بل پسې په کټګوریک شکل باندې پیدا کېږي ورته
ډېره مننه کلیوال صاحب معمولا په د ژمي کې خو اکثرا خلک بخارۍ ږدي یا مثلا تنور د تنور ګرموي تاوخانی وي اکثرا لوګي ډیریږي د سون مواد هم وینې څوک لرګي سوځوي څوک د ډبرو سکاره آتا څوک ټایرونه هم سوځوي ځینې نور چې ډیر موزر دي که په دې اړه اوریدونکو ته ووایي چې دغه کورنۍ چې په ژمي کې د سون موادو څخه کار اخلي دوی څه باید وکړي چې هم هغه تودوخه وساتلې شي په د خونې دننه او هم هوا تصفیه یا د هوا جریان ولري
مننه ګورې د ژمي موسم کې خدای اوس موږ تاسو ګورو په لوی خارونو کې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خو د هوا دومره د خلکو د خوانه کړه یو خدای شي د موټرو ازدحام ډېر دی دوی مدا ده چې اکثره چې موږ ګورو دغه چې دي څه ورته وایي فابریکې او دا شینه صنعتي پارکونه دي نو دا په خپله باندې د دې بس کېږي چې لوګي زیات کړي درېمه خبره دا زه ټایرونو سوځول اوس که زه یو چاته ووایم چې ټیر مه سیزه صحیح ده اګستي ماته وایي چې زه ټیر نه سیزم د لرګو دپاره پیسې راته راکړه چې زه لرګي ځانته واخلم زغال مه سیزم لرګي به واخلم ځانته صحیح ده که نه نو دا ټول هغه چیلنج خبرې دي چې موږ ورسره روزمره مخامخ یو بهتره لاره دا ده ټولې هغه میندې چې دوی د دغه سره په تماس کې د اور سره تنور کې ټیرونه سیزي یا نور څه دغه لري تر هغه وخته پورې دي دوی د خپل تنور سره په تماس کې نه راځي تر څو چې د لوګي په کامل شکل ختم شوی نه وي یا په دې بخاري کې کدو دا کم دغه سیزي سون مواد چې هغه صحت ته مضر دي باید دغه دروازه او دغه داسې محکم اوسيږي بند اوسيږي تر څو پورې د دې دا لوګي د خواو شاته خصوصا د چا چې دا اور لګولې چې دې د ضرر نه په امان اوسيږي دریمه خبره دا ده چې د موټرو هغه به کیفیت موټر د تیلونه یا غازونه چې دلته استعمالوي څوک او دا هوا په کړه کې به د پتن ودرېږي ضرورت ترته نشته ځکه دا خو هوا دا د 100 روپو د پاره خپل مزدوري کوي د دې ترڅنګ 2000 روپو د پاره ناروغي په دې آزادې هوا کې دا پریږي نو دا خو یو غټ بل خبره شوله چې خلک ورسره لاس وګریوان دي خصوصا په دغه ژمي موسم کې زما ټول اوریدونکو ته دغه پیغام دی چې وسم رسیږي ماسک استعمال کړئ دغه سی انزهامي ځانو ته مزه هغه ځانو کې چې هلته دوامدار دغه پیښې زیاتېږي، لکه دا د وایروس انفلانزا د کامن کولډ زکامونه دغه، نو دا خلکو سره تماس کم کړي، محدودې کړي ورته، دا اووه ورځې خپل وخت لري تر لاسو پورې احتیاط ورسره وشي، انشاءالله دا بیخي شفایت کېږي ورسره. او که دا اطلم ورسره نو ما مخکې هم درته ویلي، لږ ادرک یو څو څاڅکي لیمو او تور چای دا دې سره مکس کوي دوامداره، دا استعمالوي تر څو پورې ټپوترمیا ته لاړ نه شي او د بدن تودوخې د تعلیم پاس انشاءالله وایروس دا به دومره به تاواني ونو او تاوان دونه کې که احتیاط وشي.
ډیر زیاته مننه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال چې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه ما نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته مخته یوړه. کومونه وی اوریدلې خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم کول شي چې بیا یې واوري.
نمی خوشی جی په نخرې دود دل بر راسنا دغم پش پر اشکار یار تاسو راسنا وطن جوڑ کر بلا دے مامان پکی مری وطن جوڑ کر بلا دے مامان پکی مری چیدہ حسین پر نصر دید شمر لا سنا غم پش پر اشکار یار داختر لا سنا نمی خوشی جی پنکری دود دل بار لاسنا دغم پش پر اشکار یار دختر لاسنا تلا دیر پر اوناستا چی دختائی داوی کڑی دل تلا دیر پر اوناستا چی دختائی داوی کڑی دل تلا وار پر پر کمزوری زورا ور لاسما دغم پش پر اشکر یار داختر لاسما نمی خوشی جی بند کری دود دل بار ناسنا دغم پش پر اشکار یار داختر ناسنا دلتلا خان نواب باڑی دخوارانو سجده چلا سی مشکل کدا کم پیغمبر لا سنا دغم پش پر اشکار یار داختر لا سنا نمی خوشی جی پنکر دوت دل بار لا سنا دغم پش پراش کرے یار دست دستنا بنو هللویا اختر وی دا افغان فکر کی